بدون له صلح نه دموږ ملک نه جوړیږي.
په افغانستان کې د سولې په هیله څلور ورځې او دېرش دقیقې سوې. له رضوان مراد څخه د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
د روزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي د دې ولایت په چورې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې دېرش طالبان وشل شوي دي. د طالبانو ویان بیا وایي چې په چورې کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان ولسي جرګې نن د سالنګ د لارې د رغولو په ژمي کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د امادګۍ او امنیت لپاره د فادامې د وزارت او د طبیعي پیښو پر وړاندې د امادګۍ د ادارې مسؤلان ورغوښتي چې په دې اړه جرګې ته معلومات ورکړي. په اقتصادي برخو کې د ښځو د فعال ګډون په هدف نن په کابل کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانستل شوه. د امریکا د لاس ویګاس ښار پولیس وایي دغلته د تېرې شپې په ډزو کې د څه د پاسه 50 کسان وژل شوي او شاوخوا 200 نور ژوبل دي. پولیس وایي برید کوونکی 46 کلن سټیفن پادوک نومیږي چې د همدې لاس ویګاس اوسیدونکی و او له یو هوټل څخه د موسیقي پر یو فستیوال ډزې کړې دي. د پاکستان د فساد ضد محکمې نن د دې هیواد پر پخواني صدر اعظم نواز شریف د رسمي تورونو اعلان وځنډاو. او د روسیې لپاره د متحده ایالاتو نوی سفیر جان هونس مندن مسکو ته ورسید او ټاکل شوی چې سبا ته خپل د اعتماد اسناد په کرملین کې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې کړي.
مننه کوم رسوان مراد ته او سمورزو مرزي احمد سید چې د سپورت له ډګر مو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د 19 کلنې لوبډلې په درېمې یو ورځنۍ لوبه کې بنګلاديش ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د لوبې ټاس افغان لوبډلې وګټه او د توپ اچونې پریکړه وکړه. د بنګلاديش 19 کلنې لوبډلې ټول لوبغاړي د 50 منډو په ترسره کولو د لوبې په یو دېرسم اور کې وسپځېدل او افغانستان ته 50 منډې هدف وټاکه. خو د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې دغه هدف په 300 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او لوبې وګټله. د نوموړي په خبره نوین الحق چې د بنګلاديش لوبډلې درې لوبغاړي وسوځول د نننۍ لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. د کاپیسا د والیبال تورنمنت اتل ولی د شهید عبدالرسول ثابت لوبډلې خپل کړه. د تګاب ولسوالۍ ورزشي مسؤل عیسا ساپی نن ازادي راډیو ته وویل دغه تورنمنت پایلوبې ته د شهید عبدالرسول ثابت او فرحت ځوانان لوبډلې لار ومونده. ښاغلی ساپی د دغو سیالۍ هدف د والیبال په برخه کې د ځوانانو د ظرفیتونو لوړول یاد کړل. د کاپیسا د تګاب د والیبال سیالۍ 12 ورځې مخکې د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې او پرون پای ته ورسېدې. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیرش په بارسلونا 3-0 پر وړاندې لاس پالماس ته ماتې ورکړه. د بارسلونا تیز لوبغاړي لیونل میسي دوه ځلې د مقابل لوري د ګول دروازه پرانیستله خو د لاس پالماس لوبغاړي په ګول وهلو بریالي نه شول. په دې سره د لا لیگا سیالۍ په لومړي فصل کې د لیونل میسي د ترسره شوو ګولونو شمېر 11 ته ورسېد. نوموړي د 2018 کال راهیسې تر اوسه په ټولو سیالۍ کې 75 ګولونه وهلي دي. د لا لیگا په یوې بلې لوبه کې تیر شپه اسپانیول 0-2 پر وړاندې ریال مادرید ته لوبه وبایلله. د ریال مادرید ګولونه اسکو وهل. د دغو سیالۍ په لړ کې ایبار 0-3 پر وړاندې ویاریال او اتلتیکو بلباو 2-3 پر وړاندې والنسیا ته لوبه وبایلله. خو ریال سوسیداد او ریال بتیس 0-4 پر وړاندې لوبه مساوي کړه.
د سنوات سمورځو یو شمیر اقتصادي راپورونه ته په اقتصادي برخه کې د شوزو د ونډې د ډېرېدو لپاره د افغان شوزو د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانستل سو. د هیواد لومړی میرمن بیبي ګل غنی وایي چې د افغان شوزو ورتیا او دا هیله منه کړي چې د دې چوکاټ له لارې به خپل فعالیتونه لا منظم او پراخ کړي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل راکوي.
د هیواد لومړی میرمن وایي ښځو ته د پراخې پاملرنې له لارې غواړي د افغانستان په اړه د نړیوالو هغه ذهنیت بدل کړي چې په باور یې افغانستان د ښځو لپاره بد ځای دی. بیبي ګل غنی چې د دوشنبې په ورځ د ښځو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو د ځانګړي خونې پرانسته کوله وویل افغان ښځې ښې وړتیاوې لري او د داشان بنسټونو او چوکاټونو له لارې باید فعالیتونه منسجم شي.
نن د افغان متشبثو ښځو لپاره یوه تاریخي ورځ ده چې د افغانستان د سوداګرۍ
جګړې خونې په چوکاټ کې د یوې خپلواکه خونې پر رامنځته کېدو بریالي شوي دي. هیله لرم چې دا خونه به د افغان سوداګرو ښځو په تنظیم د دوی محصولاتو ته د بازار موندنې او لا لیوالتیا کولو په برخه کې د پام وړ رول ولوبوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سوداګرۍ خونې د پرانستې دغې غونډې ته په یو ویډیوي پیغام کې د دغې خونې پرانسته یو مهم ګام یاد کړ. وی ویل د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو فعالیت ښیي چې افغانانو د ژوند د ښه کېدو ټینګه اراده کړې ده. د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشره منیژه واقف وایي افغان ښځې دا وخت په بېلابېلو برخو کې کار کوي، خو داسې چوکاټ چې دوی تر یوه چتر لاندې سره راټولې کړي د لومړي ځل لپاره رامنځته شوی دی. د غلي واقف په خبره دا وخت په افغانستان کې 855 پانګوالې او سوداګرۍ ښځې شته چې 15,000 بېلابېلې بوختیاوې یې رامنځته کړي دي. حکومت د ښځو د اقتصادي وړتیاو لوړولو او رامنځته کولو لپاره تیر کال یو سمپوزیم رابللی و چې ډېرو میرمنو د یوې خپلواکه سوداګرۍ خونې په رامنځته کېدو ټینګار کوو. سوداګرۍ ښځې که څه هم د دغې خونې په رامنځته کولو خوښي کوي، خو ټینګار کوي چې لا هم د دوی د فعالیتونو په وړاندې ګڼې ستونزې موجودې دي.
زه پرول شوله خیلی ما اوس به حیات مدیره ما خپل اتاق کې یا د خزه سوداګری خونه کې اجتماعي مشکلات لرو، فرنګي او کلتوري مشکلات لرو چې خزه دې په ګران کورونا وزي خزه دې چې کار کوي او وړي چې یو داسې پلیټ فارم دراشي او مراجعه وکي. زه ناهید حمیدی ما د سکتور خصوصي سکتور نه یا تجارت پیشه ما څه دې قیمتي کارونو په بخش کې کاروبار کوم. نو زه ډیر خوشاله يم په دې ټولنه کې چې دوی یو خو تقای تجارت دا افتتاسو او نزه پیژه ما سدا څومره سي شز په دې چې سهم نسی او غمردا یو افغانستان یو روشن آینده ته مخ توړي.
د خزو د چار وزیر دلبر نظری د افغان میرمنو پر وړاندې شته سنزې تاییدوي. خوای افغان حکومت نه یوازې د سوداګری په برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د خزو د ونډې پراختیا او په دې برخه کې کار کول ته اجمن دی.
بیا هم یو بل اقتصادي موضوع ده. د اوبو او انرژي وزارت وایي افغانستان د کاسا زر پروژې د عملي کار پیلېدو ته چمتو دی، خو دغه وزارت هم وایي چې د دې پروژې د پیلېدو لپاره په لوړه کچه د غړو هیوادونو همغږۍ ته هم اړتیا ده. ناجیه صافی په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د کاسا زر پروژې د کارونو د پرمختګ په هدف په غړیو هیوادونو کې جدي هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالبصیر عظیمی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له همدې عمله د افغانستان په کوربتوب د اکتوبر په لومړۍ نیټه په دوبۍ کې یو ناسته جوړه شوې وه. نوموړي وویل تر اوسه د عملي کارونو د پیل لپاره د هوکړلیک دقیقه نیټه مشخصه شوې نه ده، خو په وینا یې چې تدارک تی مرحله بشپړه شوې او افغانستان د کاسا زر پروژې د عملی کارونو پیل ته چمتو دی.
کومي برخه چې په افغانستان کې د عملی کار پیلېدو ته چمتو یو، خو دا پروژه داسې ده چې باید له نورو هیوادونو سره په ګډه همغږي ترسره شي. موږ نشو کولای چې د انتقال یو لین په افغانستان کې پیل کړو. په دې پروژه کې لا په تاجکستان کې هوکړه نه ده شوې. دا پروژه به هغه مهال ګټې اخیستنې ته وسپارل شي چې په ټولو برخو کې همغږي وي.
د کاسا زر پروژې په عملي کې له یو میلیارد ډالرو ډیر لګښت راځي. د دغې پروژې له لارې له تاجکستان او قرغزستان نه به افغانستان او پاکستان ته 1500 میګاواټه برېښنا انتقال شي. د هوکړې له مخې 300 میګاواټه برېښنا افغانستان ته راځي او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته انتقالیږي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت په وینا افغانستان به د دغې پروژې له برېښنا څخه د ګټې اخیستنې تر څنګ هر کال 50 میلیونه ډالر د برېښنا د ترانزیت له پلوه هم عاید ولري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی درې میاشتې مخکې په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې په دویمه ناسته کې وویل چې د کاسا زر پروژې ټول تدارکاتي کارونه بشپړ شوي دي. په ورته وخت کې د اوبو او برېښنا د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د کاسا زر پروژې د غړیو هیوادونو ترمنځ سیاسي تفاهم لیکونه کم رنګه دي. له دې ډلې فاروق اعظم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دوی باید کښېني او دغه سیاسي مسایل د تخنیکی مسائل څخه بیل کی او وایي چې دا یو ضرورت دی او دا د ټول مملکتونو چې تر دا تیریږي دا ضرورت دی. یته موږ حق اولیت ورکو او دا په سیاسي مسایلو پورې نه تړو. نو په دې وجه کېدای شي چې وجه کې یو پیشرفت وو.
خو تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د سیمه ایزو پروژو په ځانګړي ډول ټاپي او کاسا زر عملي کېدل د ټولو غړیو هیوادونو په ګټه دي. پاکستان هم ویلي چې د انرژي د کمښت له بحران سره مخ دی او باید د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې د برېښنا لیږد چټک شي. هاخوا بیا د قرغیزستان او تاجکستان حکومتونو هم ټینګار کړی چې د کاسا زر پروژه د سیمه ایزې همکارۍ د پیاوړتیا لامل ګرځي.
د کاسا زر پروژې د عملکار د پیلېدو په اړه مو واورېدل. بلخوا د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي چې د سالنګ تونل د بیا رغونې اساسي کارونه به په 2013 میلادي کال کې پیل سي. دغه څرګندونې د دې وزارت مرستیال عبدالرحمن صلاحي نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وکړې. دا غونډه رحمت الله افغان تعقیب کړې او دغه راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان ولسی جرګې د سالنګ د تونل او لوی لارې د بیا رغونې د کار په ځان انتقاد وکړ او په دې اړه د وضاحت لپاره د فایدامې وزارت، کورنیو چارو وزارت او له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې چارواکي استجواب کړل. وکیلانو ویل چې هر کال د سالنګ د بیا رغونې لپاره بودیجه تصویبیږي خو په دې برخه کې هیڅ کار نه دی سوی. د ولسی جرګې غړي حبیب افغان په چارواکو انتقاد وکړ، ویل چې حکومت په دومره موده کې نه دی توانېدلی چې د سالنګ تونل بیا ورغوي.
پارلمان کې سالنګ ته بودیجه ورکو او بودیجه ورته تثبیت کیږي، اما بنیادی کار په مخ نه ځي. کپو کلو کې د سالنګ کار د شروع شوی وای، نن به هیڅ په تکلیف نه لیدو او نه به لارې بندې دي نه به انساني تلفات وو.
د سالنګ تونل چې د شمال نه ولایتونه له مرکز کابل سره نښلوي، 50 کال وړاندې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړ شوی چې د جنگي او نامناسبو شرایطو له امله زیانمن شوی او بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. د افغانستان د فایده می وزارت وایي چې دغه تونل دوه ځله د نړیوال ټولنې لخوا ورغول سو، خو دا چې د سالنګ موسمي شرایط په پام کې نه ونیول سوي او تخنیکی نیمګړتیاوې موجودې وي بیرته خراب شوی. د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن صالحی چې د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د سالنګ تونل د بیا رغونې اساسي کارونه به په 2013 میلادي کال کې پیل شي. هغه وایي په 2013 میلادي کال کې چې مالی کال هم دی، د سالنګ سیستم د بیا رغونې د دولتي او ساختماني چارې چې په هغه کې تونل، ګالریانې، استنادي دیوالونه، پلچکونه او پلونه او په مجموع کې د سالنګ د تونل او ګالریو فرش جوړول شامل دي په پروګرام کې نیول شوی دی. څه موده مخکې د سالنګ د لوی لارې د نوي تونل د جوړولو د طرح او ډیزاین تړون د افغان حکومت او د سیمیک په نوم نړیوال استرالیایي شرکت ترمنځ لاسلیک سو. د افغانستان د فایده می وزارت مرستیال وای د دغه سړک د جوړولو چارې به د نړیوال بانک د 250 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت په 2020 میلادي کال کې بشپړ شي. د سالنګ په لوی لارې هر ورځ شاوخوا 5500 موټر تګراته کوي، خو د ژمي په موسم کې د زیاتو واورو د ورېدو له امله مسافرو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسول جنرال رجب وای هغه مسافرو ته زیانونه اوړي چې د خطر او ګواښ په وخت کې د دوی خبرو ته غوږ نه نیسي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې سرپرست وای سکالی په سالنګونو کې له طبیعي پیښو څخه د رامنځته کېدونکو ګواښونو په صورت کې په سختو شپو ورځو کې 100 کسانو ته د هر ډول خدمتونو د رسولو چمتووالی نیولی ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورزو پاکستان ته. د پاکستان د فساد ضد ځانګړې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف د فساد د قضیې په اړه څېړنه وڅنډوله. په دې قضیه کې ښاغلی شریف او د هغه د کورنۍ غړي تورن دي، خو محکمې ویلي چې د نورو تورنو د نه حاضرېدو له کبله دا قضیه د یوې اونۍ لپاره وځنډول سوه. احمد تکل نور تفصیل کوي.
د پاکستان معزول صدر اعظم نواز شریف نن د دوهم ځل لپاره د فساد ضد ځانګړې محکمې ته حاضر شو، خو چارواکو وویل چې د ده قضیه به یوه اونۍ وروسته وڅېړل شي. نن په داسې حال کې چې پخوانی صدر اعظم په اسلام آباد کې د محکمې ودانۍ ته ننوت، هلیکوپټرو ګزمې کولې او بهر د امنیتي موانع ولشه د هغه پلویانو شعارونه ورکول. رسنیو، مدافع وکیلانو او زیات شمیر چارواکو ته محکمې ته د ننوتو اجازه ورنکړل شوه. د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال هم په همدې ډله چارواکو کې و. ښاغلی شریف نږدې یو نیم ساعت په محکمه کې پاتې شو او وروسته پرته له دې چې رسنیو ته څه ووایي اوت. خو د مدافع وکیل محسن شاه نواز د محکمې د پریکړې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
بحث کے دوران جو انڈائٹمنٹ ہے وہ ابھی پینڈنگ کی گئی ہے.
دے رسمی طور اعلان نن دے محکمے دے تعامل لمخے وزنڈیت دے قضیہ پا اڑا بلا استماع یا غنڈا بلا دوشنبے جڑے گی. دا قضیہ بعد نور و اجراءات لپاره راتلون کے دوشنبے و چیرل شی
جو ہے اس کو آگے لے کے چلا جائے گا فار فردر پروسیجر.
د شریف د کورنۍ د محکمې پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د پاکستان سترې محکمې د پاناما د یو حقوقي شرکت لخوا د چارواکو د شتمنیو له افشا کېدو وروسته حکم وکړ چې ښاغلي شریف او د کورنۍ ځینو غړو یې په بهر کې پټې شتمنۍ درلودې. له دې حکم وروسته سترې محکمې ښاغلی شریف د صدراعظم له مقام څخه سلب صلاحیت کړ او په پای کې یې نوموړی له خپلې دندې استعفا ته اړ شو. د فساد په دې قضیه کې د نواز شریف دوه زامن حسین او حسن او د هغه لور مریم چې اوس مهال له خپلې مور سره په لندن کې اوسیږي هم شامل دي. د دوی مور کلسوم په لندن کې د ستوني د سرطان په خاطر تر علاج لاندې ده. نواز شریف دا ټول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ده په لرې کولو او پر ده د فساد د تورونو په لګولو کې پټ لاسونه دخیل دي.
دوستانو مننه کوم چې د خبرونې تر دې مهاله را سره وي او د پپای شیبو کې یو کلی زر ژغوره اونیزه ډرامه خبرېدو ته چمتو ده. د دې اورېدو ته هم بلنه درکوم.
یو کلی زر غاګونه
کلی زر غگونه ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زر غگونه په ډرامه کې مو اوریدل چې خوونکې د انجونو زده کوونکو سره د علم او پوهې پر اهمیت خبرې کولې. اوس به واورو چې حمیرا ولې ویریږي.
د احمد پلاته مې سوزلې وویل چې انګور وشکوه خو چا ته وایه.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. د احمد پلاره سړی مشي
خوده شي عمیرا پام کوه چې له زینې نه راونه ولېږې.
که راولېږم هم مجبوره یم چې را ویش کوم. نه ګورې انګور پاخه دي ته خو ځان کونه چیاو
واخزه سر زره کارونه لرم اسی خوشی بانی خو نکوم.
ته دی دا لاس راکه چی سل زینی در کوزشم.
درسی ورو لک پام که چونه ولگه. درسی
یو تنگور می راوش کول زینی واخکه تا با درخ کسونی ورواچو را تا بای وساتی.
خواه رښتیا احمد چېرته دی چې کومک یې در سره کړی وای؟
احمد غریب دی یو لاس څښتن دی د کار زړه مې نه پی کېږي.
ښه ده خو نن مې هېڅ کار ته لاس نه ورځي زړه مې ډېر خپه دی.
الا لکه چې خاورې مې په سر شوې په ګلالۍ خو به څه شوي نه وي.
واخزه خوله دې په خیر خلاصه وه. داسې ده چې خان کوم کار پسې دې باندې ووت. ما ګلالۍ ته وویل چې خان صاحب خو ستا هغه شرط ومانه چې په واده کې به د موزیک لیسې نجونې ملي ترانه وایي.
نو ګلالۍ څه وویل؟
هله ویې وویل. بیا یو دم په ژړا شوه.
وایي زه دې ومرم.
سخت یې وژړل. له ډېرې ژړا یې خبره نه شوه راته کولی. وروسته چې اسلام راغی ما هم خبره پسې ونه شاربله.
چې داسې ده نو خامخا خبره شته. له خیره سبا پسې ورځم او خپل کور ته یې راولم.
تر سبا پورې یې مه ځنډوه. همدا اوس واشه خبرې به م ورسره وکړې چې ولې خفه ده.
سلام ګلې ترورې بې وخته مېلمانه منې؟
ګل پری لورې خود منمه مېلمه خو د خدای دوست وي بختور ته به ورځي.
السلام علیکم.
وعلیکم راځه په خیر راغلې لورې.
ایماندار شې ترورې خدای دې دلمسیانه تښته نکه.
په خدای دې برکت شه لورې مه ودرېږه دلته په دغه توشکه کښېنه.
ښه ده زه چې دروازې ته راورسېدم له ځانه سره غږېدې چا ته په غوسه وې؟
په غوسه نه وم. موساګل زوی مې راباندې ګرانم دی خو نیک ساده دی، کار تای لاس نورزی او نه په وقت پورتا رازی.
واده ورتا وکا وایم دسی بسام شی لکه دی سرینده تار.
پا خوله دی برکت سلوری دی مساگل واده خو ملوی ارمان دی، خدای دی خنوی پا نصیب کی.
آمین.
لوری پختنه دی عیب نوی، دادی اونه ویل چی چنگ راقلیه
دست دا چی ما خدای داد تا به دیر مر پس خدای اولاد را کی پخیر.
مبارک لوری مبارک.
تروری خاتشی خوز ما دا اول اولاد دی، زوایم چی کلینیک تلارشم خبوی، خو تروری یو خدمت برا تکوی.
تروری در نجار شی ولی با خدمت نکوم، تو خو می پوی که
دسته ده چه خدای داد را بنده ظالم شویده، اوست می کلینیک تا نپریگ دی چه دکتران واکسین را تاو کی. او
نو تا چه وی لوری چه زه خدای داد تا ویم چه کلینیک دی پریگ دی.
نه نه تا مار تا ویا مساگل زوی دی زماد خوان ملگره دی، آغا تا ویا چه خدای داد تا نصیحت وکی چه ما کلینیک تا پریگ دی.
خاګرانو همکاران، تاسو پوهیږئ چې زموږ دنده د قانون پلي کول او امن نظم ټینګول او امنیت راوستل دي ترڅو خلک په امن کې ژوند وکړي. که د خلکو او پولیسو ترمنځ اخلاص او باور نه وي نو پولیس هم خپلو مقصدونو ته داسې ښه نشي رسېدی.
ستاسو خبره سمه ده، خو نام خدای دی وی موږ داسې افسران او افسرانی لرو چې په دنده مین دي او خلک باور پې لري.
امر صاحب، د خلکو مال ځان او عزت ساتل په موږ لازم دي.
افسر مرسل پوهیږم، دا ننم د داسې چا خبره کوم چې ورسپارل شوې دنده په ایمانداری ترسره کړې ده، له یوې کورنۍ دفاع کړې ده.
نه پوهیږم چې دا به څوک وي.
امیر صاحب، یوازې د یوې کورنۍ ساتنه نه ده، له نورو ډېرو کورنیو نه یې د غلو او ظالمانو لاسونه لنډ کړي دي. اتلولي کړې ده، اتلولي.
دا اتل یوازې زموږ د ادارې اتل نه دی، د ټول وطن قهرمان دی. زموږ اداره به له ستایلیک سره یو میاشت بخششي تنخواه هم ورکي.
خامخا کوم نارینه افسر دی چې دا نوم یې ولې نه اخلي.
ښه، اوس نو له افسر کریم خان نه هیله کوم چې دا قهرمان او اتل افسر حاضر مجلس ته ور وپیژني.
ولې نه، په سترګو. ښه محترمو حاضرینو، نور مو انتظار نه اوږدوم. دا قهرمانی چه کرده ده؟ افسر مرسل ده.
خدای عزیزم،
مرسل پر افتیا کامیاب افسر ده.
شکر خدای.
دو وظیفه سر اخلاص و مینه لری، زکه خو کامیابم ده.
خواه خبر خدا ده چه پا کم وقت یقلو و بیجندل او دیر زری ونی ود. دا افسر مرسل دلازیات و بریاو پهی
کور موادان چه خپل اطلا نازوی، خدای ده تل کامیاب لری.
امیر صاحب، ستاسو ټول د کور ودان وی چې زمو دومره مهمه او بللم او ټول ادارې په ما باور وکړ.
چې زه د وکم پر سترګو دیدنونه وای راووزه، وای ګلسانم یار دې بولي راووزه. هی ګلسانم، ګلسانم، ګلسانم.
وای زما لیونه یا زویه موسا ګله، تو خو په سندرو کښې زما نوم یادوي.
نه مورې، ستا نوم سنم ګله ده ته وای ښه، او زه ګلسانم یادوم. ګلسانم، ګلسانم، ګلسانم.
ښه غلی شه، چې داسې ده دا ووایه چې څنګه په ګډا او په سندرو راغلې.
د موسا ګل مورې سنم ګلې ته وای ښه، زه نن ډېر خوشحاله یم ځکه د شو خورې غوندې ترپکې وهم.
ته نو کله خفه وې؟ و رښتیا، دلاور خان سړی رالیږلی و، ویل یې چې موسا ګل په مځکه او فصلو کې نسته.
دلاور خان خبرې پرېږده، خپل کار به کوي ته وای ښه. ما یو زیری راوړی دی. هو
زیری دې په ګل بدل شه زویه، ما هم یو زیری درته ساتلی.
اخ قربان، چې داسې د نو دی اول یې ته راته وایه ته وایه ښه
ښه داسې ده چې د خدای داد میرمن راغلې وه هغه ستا خبره ته وایي ښه
ښه ته وایه ښه نو څه ویل
ویل یې چې دوی ته به خدای ډېره موده وروسته اولاد ورکړي
وی سنم ګلې مورې ارمان چې اول ما زیره در باندې کړی وای
خو اوس یې ووایه زما ښکلی زویه
یاره مورې سنم ګلې چې دا ښکلی مې بولي ډېر خوشحالېږم او رښتیا زیری دا و چې ما ته م خدای دادم دا خبره کړې وه
زویه که دې ما منې تام واده وکړه چې د لمسیانو څښتنه سم وایي اولادونه لکه ونه داسې وي زویه او لمسیان لکه میوه میوه له ونې نه ډېره خوږه وي
ارمان چې دا میوه خو دې زر لیدلې وای خو له ما غریب سره به څوک واده وکړي یا دې
داسې مه وایه زویه له تا نه ښکلی په دو ټول کلي کې نهشته
وای سنم ګلې مورې ما له تا نه جار کې ته وای ښه ته صبر چې دا خواږه لاسونه خو دې ښکل کم
بس ده زویه ته غوږ شه سې بله خبره مې درته کوله
دا دی مورې غوږونه مې په دواړه لاسونه نیولي دي ته وای ښه څه دې ویل
ګلپري دې ته خوشحاله وه چې خدای به اولاد ورکړي خو یې بلې خبرې ته ډېره خفه وه
کومې خبرې ته ته وای ښه
امیدواره ښځه ده بایده دی چې وخت په وخت کلینیک ته لاړه شي او ډاکټرانې وګوري خو
څه
خو ستا ملګری د ګلپري خاوند خدای دا د کلینیک ته نه پرېږدي
کلینیک خو څه په اسمان کې نه دی نو داسې ولې کوي
خو ظلم پې کوي په دې کلي او ولس کې داسې نارینه ډېر شته چې ناروغه مېرمنې ډاکټرانو ته نه بیایي
نو دا خو ښه کار نه دی ادې ته وای ښه
هو که نه دا په ښځو ظلم دی ګوره زویه خدای داد ستا ملګری دی په ټینګه ورته ووایه چې میرمن کلینیک ته بوزي که نه بیا به سبا ارمان کوي
وی سنم ګلې مورې دا خبره به خامخا ورته کوم ته وایې ښه که هغه سرتنبه بني ادمې ومني
ګرانو اورېدونکو تاسو واوریدل چې ګلالۍ د خسرګنۍ کره خفه وه ځکه چې خسر یې د مکتب ویلو اجازه نه ورکوله ښه ګرانو اورېدونکو کله واده شویو نجونو نه په نیمایي کې لیک لوست او زده کړې پاتې کیږي کورنۍ او مېرمنې به له کومو ستونزو سره مخ شي دا هم ووایئ چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 9 0 1 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه ترلاسه کړئ ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي
پوټو پوینو سره دې Yeah.